السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر سلور بجې دي زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم پیل په خبرونو باندې کوو. په سر کې هم د کرکټ یو خبر ده چې د امو نهنګانو د کرکټ لوبډلې په لومړي ځل نن د شپږیزې لیګ اتلولي وګټله. د شپږیزې لیګ د نهم پړاو سیالۍ د امو نهنګانو لوبډلې په بریا پای ته رسېدلې. نن شنبه د اګست په 24مه د شپږیزې لیګ پای لوبه د امو نهنګانو او بند امیر خامارانو ترمنځ وشوه چې د اوو وکټو په تفاوت امو لوبډلې وګټله. د امو لوبډله د شپږیزې لیګ په لومړي پړاو کې تر پای لوبې رسېدلې وه، خو بیا یې ماتې خوړلې وه او دا یې د شپږیزې لیګ لومړی اتلولی ده. په پایلو کې د امو لوبډلې لپاره شاهد الله کمال 95 او محمد اساق رحیمی 30 نسوځیدلې منډې وکړې او خپل لوبډلې بریا ته ورسوله. په نننۍ لوبه کې د لومړی بیټنګ د بندې امیر لوبډلې وکړې چې په ټولو ټاکلو شلو اورونو کې د یوازې یو لوبغاړي په سوځیدو 128 منډې جوړې کړې. په دې کې د کپتان حشمت الله شهیدی او همدارنګ ورسره د بل لوبغاړي صدیق الله اتل منډې د یادولو دي، خو دوی ونتوانېدل له دغه هدف څخه دفاع وکړي او امو لوبډلې بریا خپله کړه. اوس هم نور خبرونه. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د څلور اتیا کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی. باختر اژانس چې طالبان یې کنټرولوي نن راپور ورکړی چې پرون د ننګرهار د تورخم له لارې 90 کورنۍ، د کندهار د سپین بولدک له لارې 10 او د نیمروز د ورېښمو پله له لارې 45 کورنۍ خپل هېواد ته راستنې شوي. په خبر کې نه دي ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه که په جبر له پاکستان او ایران ایستل شوي. پاکستان د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز اخراج پیل کړی، ورسره ایران هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ګړندۍ کړې ده. د هوا پیژندنې ریاست نن د افغانستان په اوو ولایتونو کې د تیزو بارانونو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست په یوه اطلاعیه کې لیکلي په بدخشان، نورستان، کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا کې به د بارانو اندازه له 1500 تر 1500 میلی مترو پورې وي. دغه راز د سالنګونو په ګډون د شمال ختیځو، لویدیځو، جنوبي ختیځو او مرکزي ولایتونو کې د تیزو بادونو، دوړو او خاورو اټکل شوی. د پاکستان چارواکي وایي د بلوچستان ایالت په پښین سیمه کې نن د پولیسو ماموریت ته څیرمه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شوي بم په چاودنه کې دوه ماشومان وژل شوي او د دوو پولیسو په ګډون 13 کسان نور ټپیان دي. د پولیسو یو محلي چارواکي مجیب الرحمن ویلي داسې ښکاري چې دغه بم له لرې کنټرولېده او په دې اړه څیړنې پیل شوي. د پښین مرکزي روغتون د ازادي راډیو مشال څانګې ته ویلي له پیښې دوه مړي او 13 ټپیان ورول شوي. تر اوسه چا د دې چاودنې مسؤلیت نه دی منلی. نن سهار وختي د اسرایلو په حمله کې د دوو ماشومانو او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 12 فلسطینیان وژل شوي. د فلسطیني او چارواکي د فلسطینیانو خبري اژانس وفاته ویلي دغه حمله د خان یونس ښار په ختیځ کې د انصیرات کمپ په شاوخوا کې شوې. د وفات خبر له مخې په دې پیښه کې لږ تر لږه 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. دا بریدونه داسې وخت شوي چې د امریکا متحده ایالتونو پرون ویل د مصر په پلازمینه قاهره کې په غزه کې د یو اوربند د ټینګېدو لپاره د خبرو په وروستي پړاو کې پرمختګ شوی. په جرمنی کې پولیس وایي نن شنبه په هغه مشکوک حمله کوونکي پسې د پلټنې عملیات روان دي چې د شړې په ګزارونې په لویدیځ ښار زولینګن کې درې کسان وژل او اته نورې ټپیان کړل. دغه پیښه تېره شپه د یو فستیوال پر مهال شوې. دغه فستیوال د زولینګن ښار د 1650 کلیزې په مناسبت جوړ شوی و. د پیښې ځای ته د نږدې پراته ښار دوسلدورف پولیسو نن سهار په خبر پاڼه کې ویلي دا مهال له ټپیانو او هم عیني شاهدانو پوښتنې روانې دي. د 15 ټپیانو وضعیت نازک خول شوی. خبرونه مو اوریدل. کولای شئ د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ د خبرونو التم لوستلی شئ. وړاندې په هندغه پروګرام کې د طالبانو لخوا د امر بالمعروف د نوي قانون د پلي کولو په ارتباط باندې د ځوانانو د خبرګونو په اړه تاسو ته ریپورت لرو.
ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه راولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې افغانستان نه ځان وباسي.
د خیبر پختونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو موټر بند پاتې دي. یو شمیر موټر چلوونکي په دې اړه شکایت لري. د کونړه به هم تاسو ته رپورټ خپور کړو چې هلته د نښترو ونو د وهلو په ارتباط باندې خلک د مخنیوي لپاره څه کوي؟
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلو. څوک بوټی ووایي دا څېړی که نښتري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترېنه اخلو.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، یو شمیر افغان ځوانان د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون سخت دریزه بولي او وایي د دې ډول مقرراتو پلي کول او فشارونه به په لوی لاس ځوانان له هېواده تېښتې ته اړ کړي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم نوی قانون کې د ګڼو نور موضوعاتو تر څنګ نارینهو ته د ظاهري بڼې لکه د ګیرې او ویښتو د جوړولو، د څرنګوالي او په جماعت د لمونځ ادا کولو په اړه لارښوونې شوي او اختار ورکړل شوی چې که عملي نه شي د بندي کېدو له ګواښ سره به مخ شي. نور جزئیات د فیروزي عزیزي په رپورټ کې چې د یو ځوان په غږ پیلېږي.
ځوانانو په ذهنونو کې مختلف فکرونه او سوچونه را ولاړ کړي دي. دوی په دې کوشش کې دي چې اوس څنګه په کومه طریقه باندې را افغانستان نه ځان وباسي. خصوصا هغه ډېری ځوانان چې هغه په تېر جمهوریت کې وظیفې درلودلې هغوی وایي چې کېدی شي موږ ته دا یو بهانه جوړه شي په دې نوم باندې موږ وځوروي او بیا هم بندیان کړو.
د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یو ځوان و چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخلو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر نوی قانون چې د دوی په خبره مشر ملا هیبت الله اخونزاده توشیح کړی د یو شمیر افغان ځوانانو غبرګونونه او اندېښنې راپارولې دي. دوی دا قانون سخت دریزه او د طالبانو د حکومت لومړۍ دورې ته ورته چلند بولي. د کابل ښار اوسیدونکی او شپږویشت کلن ځوان چې نه غواړي په راپور کې د ورته ستونزې له امله نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل که طالبان پر افغان ځوانانو فشارونه زیات کړي ځوانان به د ملایانو او طالبانو پر وړاندې عقدو او بې ساري اقداماتو ته اړ کړي.
افغانان په تېره بیا ځوان نسل یې له بېکاري نه سر ټکوي او په کورونو کې وزګاره دي. خو بیا هم که طالبان یا د امر بالمعروف هغه ځانګړي محتسبین په دوی باندې فشار راوړي نو زه فکر کوم چې دوی به خپل حیثیت ته په تاوان ورسوي. ځکه مونږ د داسې پېښو شاهدان یو، البته په نورو هېوادونو کې څو مده وړاندې د ایراني ملایانو په خلاف چې هغوی په ښځو باندې کوم محدودیتونه ولګول بالاخره داسې وخت راغی چې ښځو او هلکانو په عام لاره باندې داسې یو افعال ترسره کول چې مخکې له هغه څخه نه کول.
د طالبانو د امر بالمعروف دا نوی قانون چې د اګست په 21 اعلان کړی ټول څلور فصله او 15 مادې لري. د یاد قانون په بیلابیلو مادو کې ټول نارینه په ټاکلي وخت په جماعت کې په جماعت لمونځ ادا کولو مکلف سوي او د نارینه ګیرې پر خریلو، د لنډو جامو نیکټای کارولو او د دې قانون په ټکو د غربیانو او کفارو په شان د ویښتانو پر جوړولو هم بندیز لګیدلای دی. د دې قانون په څلورلسمه ماده کې محتسبینو ته واک ورکړل سوی چې د ځینو مواردو سرغړونکي له یو ساعت څخه تر څلورویشت ساعتونو او ځینې هم تر درې ورځو پورې په محبسو کې حبس کړي. خو مشخصه سوی نه ده چې د کومو مواردو سرغړونکي کوتا څومره حبس. د خوست ولایت یو اوسیدونکی درویش کلن ځوان هم چې نه غواړي په راپور کې د موضوع د حساسیت له امله نوم واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل افغان ځوانان د طالبانو له حکومت وړاندې او په ټول تاریخ کې په اسلامي شریعت سمبال دي او هیڅ حکومت په زوره په خلکو خپل فرمانونه او قوانین نسی عملي کولای.
اسلام کې راوي سوي او په اسلام کې غټ سوي او اوس هم په اسلامي ټولنه کې ژوند کوو. له دې رسنیو له لارې، د عامه پوهاوي له لارې، په مسجدونو کې د دې لپاره نور هم عوام پوهاوی وسي په ډېر ښه طریقه باندې وسي. په دې باندې نه چې وخت ټاکل کېږي چې ته به له یو ساعت نه تر درې ورځو پورې به ته پابندي کوي.
ارواپوهان په دې باور دي چې د حاکمو نظامونو له لوري پر ټولنه هر ډول فشارونه او قیودات منفي اغېزې لري. په جرمني کې میشت افغان ارواپوه ډاکټر شفا حسنی ازادي راډیو ته وویل
هر نظام چې محدودیتونه راولي دا واقعا په ځوانه طبقه یا په جامعه باندې در کل تاثیرات منفی واردوي، هم په روح باندې، هم په روان باندې، هم په صحي شکل باندې، په فزیکي او هم رواني شکل باندې شخص متاثره کیږي.
د یادونه ده چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف نوی قانون د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو د بشري حقونو کورنیو او بهرنیو بنسټونو هیوادونو مدني د ښځو د حقونو او نورو برخو فعالانو هم غندلی او دا یې د افغانانو د ازادیو محدودیت بللی دی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویش ساعته.
ازادي راډیو ته غوښتنه د طالبانو د امر بالمعروف د قانون پر ارتباط د غبرګونو په دوام د افغانستان د څارنوالانو ټولنه وایي د طالبانو حکومت د قانون ډیری موارد د ښځو په وړاندې محدودیت او د میرمنو له حقونو د هغوی محرومول دي. یا د ټولنې د یوې اعلامیې په خپرولو له حقوقي اړخه دا قوانین د طالبانو لخوا جنسیتي اپارتاید ګڼله. اخوا د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو د جرمني او د بهرنیو چارو وزارت، د ملګرو ملتونو سازمان چارواکو او د افغان نجونو ښځو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي هم په دې اړه غبرګون ښوولی. جزئیات له سنا کاکړ اورو.
د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته د کورنیو او نړیوالو غبرګونونو دوام. د افغانستان د څارنوالانو ټولنې، د ښځو د حقونو یو شمېر غورځنګونو، د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزارت، د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي او د افغان نجونو، ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د 13 مادې قانون ته چې د ښځو اړوند ډېر موضوعات پکې راغلي غبرګون ښودلی. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د څارنوالانو ټولنې د اګست په 23مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې دا له دریو کلونو وروسته د طالبانو حکومت لومړنی حقوقي سند دی چې د توشیح او تطبیق مرحلې ته ایښودل شوی، چې ډیری موارد یې د اعلامیې په ټکو د ښځو پر وړاندې محدودیتونه او د ښځو له حقونو څخه د هغوی محرومول دي. په اعلامیه کې دغه شان نغلی چې د طالبانو حکومت د افغان ښځو د بشري حقونو ټول موازین نقض کړل او د دې قانون توشیح او پلي کولو ته یې مخه کړه، چې له حقوقي اړخه طالبانو ته د جنسیتي اپارتاید منصوبولو په برخه کې یو څرګند حقیقت ګڼل کېدای شي. په ورته وخت کې د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ هم د اګست په 23مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره دغه قانون د طالبانو حکومت له لوري د ښځو پر وړاندې د ظلم او جنسیتي اپارتاید سیاست بنسټیز کول ګڼلی او د ملګرو ملتونو په ګډون له ټولو خواوو یې غوښتي چې د پلي کېدو مخه یې ونیسي. هماهله د جرمني هیواد د بهرنیو چارو وزیرې انالینا بیربوک هم د اګست په 23مه د طالبانو حکومت شاوخوا سل مخیزه قانون ته په اشارې سره په خپله ایکس پاڼه لیکلي دا هغه غیر انساني قوانین پیاوړي کوي چې په افغانستان کې ښځې له خپل حیثیت، حقونو او غږ څخه محروموي او د دې هیواد نیمه برخه غلي کوي. د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکي ریم سلیم هم په خپله ایکس پاڼه لیکلي طالبان چې څومره هم د افغان میرمنو د حذفولو لپاره اضافي فرمانونه صادر کړي، یو شی ټولو ته روښانه دی چې د دوی اعمال شرعي مشروعیت نه لري. د افغان جنو ښځو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا میری هم بیګش په خپل ایکس پاڼه لیکلي افغانستان ته د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ پر ورتګ بندیز او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر اداري وروستی خطرناکه فرمان دا روښانه کوي چې طالبان هغه سخته تګلاره دوه چنده کوي چې دوی په 1990 لسیزه کې مخته بیوله. د خبرګونونو وروسته لاغې دي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوي قانون کې چې د دوی په خبره مشر یې ملا هیبت الله اخوندزاده توشیح کړی، د ښځو پر غږ او مخ لوڅولو هم بندیز لګول شوی. د ښځو د ټول بدن پټول لازمي بلل شوی او د قانون په ټکو د فتنې له ویرې د ښځو مخ پټول هم ضروري دي. دغه شان د ښځې غږ چې سندرې، نعتونه او قرآت پکې شامل دی، په مجموع کې په زوره یا په لوړ غږ ویل یې عورت بلل شوی. د دین یوه ښځینه عالمه چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي وایي د طالبانو کړنې او پر ښځو د دوی محدودیتونه شرعي اړخ نه لري.
دومره چې دوی سخت نیسي او دومره چې سخت دوی وایي دومره هم نه ده. نو یعنی که موږ غواړو چې دین ورسوو خلکو ته، په دې طریقه او په دې شکل باندې نه رسیږي. موږ نشو کولی چې په دې طریقه باندې دین خلکو ته ورسوو، برعکس په دې طریقه چې موږ معامل وکړو خلک د دین نور هم زړه توریږي.
تر دې مخکې د ملګرو ملتونو یو شمېر چارواکو د بشري حقونو یو شمېر سازمانونو د طالبانو حکومت دا قانون غندلی. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو او نجونو پر وړاندې یو شمېر بندیزونه لګولي چې له مخې یې تر شپږم ټولګي پورته د هغوی زده کړې، کار، تګ راتګ، ټولنیز او سیاسي فعالیت او ورزش منع شوي. که څه هم د طالبانو حکومت دا بندیزونه له پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره مخ شوي دي، خو بیا هم دوی په خپلو پرېکړو کې کوم بدلون نه دی راوستی.
نشې توکو احتیاط تاسو د تدریجي مرګ او کورنۍ مو د بدمرغۍ په لور بیایي.
لکه څنګه چې د پروګرام په پیل کې واوریدل، نن د افغانستان د کرکټ د شپږیزي لیګ پایلوبه کې د امو نهنګانو لوبډلې د اول وار لپاره په نهو دورو کې د شپږیزې اتلولي خپله کړه. امو نهنګانو ټیم د بند امیر خامارانو له لوبډلې سره مخ شوی و. دا چې څومره سکور وشول، چا په کې ښې لوبې وکړې، په دې ټولو باندې به بختیار سایل راسره وغږېږي. سایل صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. اتمن به مونږ شپږیزه فاینل کتلی وي، راته ووایي چې څنګه فاینل و.
ستانګزه صاحب سلامونه تاسو ته، ټول اوریدونکو ته. تاسو د لوبي پاک لا پوره وضاحت ورکړ، خو هغه څه چې نن په دغه لوبه کې اوشتنځای کې بل خصوص لیدل کېدل، کله چې د لوبي لپایله د ویکټ یا اوشتنځای ریپورت ورکول کېده، نو د غټ سکور یا د غټ هدف خبره پکې کېده چې په دغه سی وشتنځای امکان لري چې تر 200 منډو پورې هدف وټاکل شي. خو په سر کې د بند امیر لوبډلې توپوهونکو صدیق تل په ځانګړې توګه ډېر ورو توپوهنه پیل کړه، او دغه وجه و چې د بند امیر د لوبډلې په لس اورونو کې تر 500 پورې منډې وي. هغه څه چې د دوی لوبډلې رئیساره کړه، که څه هم حشمت الله شهیدی او صدیق تل په وروستیو لس اورونو کې هدف 109 ته ورساوه، یعنې ښه توپوهنه وکړه، خو په سر کې دومره ستونزه نه وه چې دوی دغه سکور یا منډې کمې وکړي. دوی لږ تر لږه په دې میچ کې 15 رنزه شاټ و، او دا ویل کېده هم. خو بیا هم د کابل وشتنځای ته په کتو چې هر وخت خپل حالت بدلی، داسې ثابت حالت نه لري چې څنګه د پاک لا اټکل وشي او هغه تر پایه پورې همغسې ثابت شي. خو نن هغه څه اټکل چې شوی و هغه همغسې وشو. که څه هم په کابل کې دویم بیټنګ یا چیسینګ کول چې وي اسانه نه وي، او د بند امیر توپ اچوونکي چې دي هغه د دې ټورنمنټ ټاپ وکټ ټیکران هم و، چې هغه کې علامه محمد غزنفر و، هغه کې ننګیالی خروټ و، هغه کې امیر حمزه وتک و، هغه کې شمس الرحمن و، او په هغه کې نوید الحق و چې ډېر ایکسپیرینس یا تجربه لري. د دې ټولو په شتون کې 109 منډې هدف د امو لپاره چې اکثره لوبغاړي ځوانان و مناسب هدف ګڼل کېده. خو د امو لوبډلې پیلیز توپ وهونکي زبید اکبری په وروستیو څو لوبو کې ډېره زړوره توپ وهنه وکړه، چې هغه نن په یوازې په 40 توپونو 40 منډې وکړي او چټک پیل یې وکړ. او د مهمه خبره دا و چې د امو د بند امیر د لوبډلې بریدګر توپ اچوونکی یا هغه څوک چې په هره لوبه کې وکټ یې اخیستې، علامه محمد غزنفر لا هغه نه په یو اوور کې 13 منډې وکړي، بې له هغه نه وروسته لامیر حمزه نه په یو اوور کې 13 پورې منډې وکړي. دا امپیکټ په لوبه کې چې یا اغیزناکه توپ وهنه و د زبید اکبری لخوا ده. وروسته شاهد الله کمال چې د سوځیدلی پاتې شو له اسحاق رحیمی سره په ډیر میچور ډول یا په ډیر ښه شکل یې دغه پاړۍ پای ته ورسېده ورسوله، او هغه په دې تړاو څه څرګندونې هم کړې دي. دغه کلیپ وی چې د شاهد الله کمال
خبرې د کرکټ بورډ له ویان سره شته، هلته په دې په یوټیوب باندې البته خبرې کړي په هغه محفل نه مخکې. نو دا په لنډه توګه اوري شاهد الله کمال څه وایي د خپل نننی اننګز یا لوبې په ارتباط.
او بالکل بس ټول مینوالو ته مبارک وي. وکیل چې ډېره خوش پکیزه وه او ډېره په زړه پورې وه. کته وګورې زموږ په شروع کې زره میچونه وبایلل اخیر کې ډېر کم خکم بیک وشو او ریل ټیل کوچنګ سټاف ته کریډیټ دي. حمید اب جی روزی خان او ریاخیل ماشاءالله ډېر زبردست ټیم ماحول وو. نو دا کپتان ډېر ښه نو او ریل ډېر ښه ټورنمنټ وو. ټول علاقان خو پرفارمنس کو ټول ته مبارک وي. ډېره زیاته مننه. اوس ډېر بریدګر پیل دی خو راځه مننه. خوشحاله اوسه چې کله دوه ماته ټارګټ راکړو ان شاء الله. زما هم دا پلان چې سر کې وکټ ترار سم زما ټیم د خاطر ډېر ښه سټارټ ورکوم.
بله اول د شاید الله کمال خبرې وی چې د شپږیز د ټیم کرکټ لوبي په ارتباط البته فائنل او د ټول ټورنمنت په اړه غږی د بیا د زبید اکبری خبرې هم وی. تاسو یادونه وکړه سایل صاحب د زبید اکبری په څوارلسو بالونو باندې څلوېخت منډې جوړې کړې دي. په هر صورت مننه بختیار سایل تاسو نه چې را سره وغږی دی د شپږیز د فائنل په ارتباط. په نورو پروګرامو کې به هم په دې اړه تاسو نه واورو.
همدغه سې د ستارګزې په اخر کې به دا وایو چې په دې شپږیز کې چې یو څه ډېر مهم دا و چې اکثر نوی ځوانانو پرفارمنس وکړه. کاغه صدیق تلو کا زبید اکبری او کلام احمد غزنفر او وفی الله ترخیلو دا د افغانستان د کرکټ د راتلونکو لپاره تر ټولو ډیره مهمه خبره.
لاند کراته یعنی کرکټ بورډ به دوی ته چانس ورکړي چې په ټیم کې شامل شي که څنګه دغه لوبغاړو ته
افغان لوبډله په تر ډیره پوری په میډل آرډر کې اړتیا لري چې مهم کسان پیدا کړي چې په رکی کې دوه کسانو خو پرفارم وکړي چې یو شاهد الله کمال او بل درویش رسولي وو. نو دغه دوه لوبغاړي هم که د افغانستان ملي لوبډلې ته اوس راشي دا به ډیر اغیز ولري. او شاهد الله کمال خو حال لري په ملي لوبډله کې.
سلامات اوسې بختیار سایل.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي نن د مصر پلازمینې قاهرې ته د خپل یو هیات د لیږلو خبر ورکړ. خو دغه هیات به هلته په هغو خبرو کې برخه وانخلي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل شوو د خلاصون لپاره روانې دي. د امریکا او اروپایي ټولنې توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. په دغو خبرو کې د قطر، امریکا او اسرائیل چارواکي شامل دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د حماس ډلې دغه هیات نن د مصر پلازمینې قاهرې ته په داسې حال کې ورسېد چې په غزې تړانګ کې د اوربند د ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې ګړندۍ سوي دي. د جرمني خبری آژانس د راپور له مخې له قطر څخه چې حماس ډلې پکې سیاسي دفتر لري مصر ته د حماس ډلې د هیات د رسېدو خبر د قاهرې په هوایي ډګر کې ځینو سرچینو ورکړی دی. تر دې مخکې د حماس ډلې یو لوړ رتبه چارواکي عزت الراشق ویلي و چې د دوی دغه هیات به په قاهره کې په هغو مذاکرو کې برخه نه اخلي چې هدف یې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو خلاصون دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلاري ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس ډلې دغه لوړ رتبه چارواکي ویلي چې د دوی هیات به د مصر له لوړ رتبه استخباراتي چارواکو سره وګوري چې د غزې د اوربند په اړه د روانو مذاکرو د پرمختګونو په اړه اطلاعات ورکول سي. د حماس دغه هیات د دوو منځګړو مصر او قطر په بلنه قاهرې ته سفر کوي چې د روانو مذاکرو په باب په مستقیم ډول اطلاعات ترلاسه کړي. تیره اونۍ د اسرائیل او د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو هم له مصري چارواکو سره د خبرو لپاره قاهرې ته سفر وکړ. قطر، مصر او د امریکا متحده ایالاتونه له میاشتو راهیسې د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ د مستقیمو مذاکرو د هڅو منځګړیتوب کوي. د دغو خبرو مخکنی پړاو د قطر پلازمینه دوحه کې بشپړ سوی و خو د پام وړ پرمختګ پکې نه و لیدل سوی. په غزه کې د جګړې د ختمولو لپاره په مذاکرو کې یوه لنجمنه مسأله د اسرائیل هغه غوښتنه ده چې غواړي د غزې تاړانګې او مصر ترمنځ د سرحد دایمي کنټرول په لاس کې وي. خو هم مصر او هم حماس دا غوښتنه رد کړې ده. د امریکا اکسیاس خبری آژانس راپور ورکړی چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتانیاهو غوښتنه کړې چې د یرغمل سویو د خلاصون او د اوربند موافقې په لومړۍ مرحله کې اسرائیلي پوځیان د مصر او غزې له سرحدي سیمې وباسي. د راپور له مخې نتانیاهو یوازې له یوه سنګر څخه د خپلو پوځیانو له ایستلو سره موافقه کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اسلیکی د ترکمنانو یو سیمایز خواړه دي. دا خواړه نه یوازې د افغانستان د ترکمنانو بلکې د ډیرو خلکو د خوښي خواړه دي. یو شمیر افغان ترکمنان وایي که څه هم د اسلیکی پخولو په طریقه کې له پخوا بدلون راغلی، خو د اړتیا وړ مواد او ترکیب یې پخوانی دی. د دغه خوږو خوړو په اړه به له سنا کاکړ نور جزئیات واورو.
اشلیکی هغه خواړه چې د ترکمنانو له کلتور او تاریخ سره ژوره اړیکه لري. یو شمیر افغان ترکمنان وایي له کلونو راهیسې اشلیکی پخوي په ځانګړي ډول خپلو ډیرو قدرمنو میلمنو ته. د جورجان ولایت اوسیدونکي منیژه د اشلیکی تاریخچه هغه وخت سره تړي چې په ټوکو یې ترکمنانو د خیمو په شان له سپینو ټوټو جوړو کورونو کې ژوند کوه. نوموړی دا کوي چې اشلیکی له نن څخه ډیر مخکې د یوې ترکمنې ښځینه وخت دی. منیژه ازادي راډیو ته زیاته کړه،
خانه سفید پر از تکه می دوزن و داخل همو مردم زندگی میکردن و اونا
لسپینو ټوکرو څخه به کور جوړو او هلته به ژوند کوو. هغه به هم کوټه او هم پخلنځای و. په منځ کې به وکاند جوړول، ځان ته به دګدان جوړ کړ، بیا د اشلیکی ور هلته جوړو. ځکه چې هغه وخت دیګو کاسې ته د خلکو لاسرسی نه و. اوس هر چیرې رسم رواجونه او کلتورونه بدل سبي. هغه وخت ډیر ډبل جوړول او یو خوا به سورای کړ او خوروا به ترې اخیسته.
تغییر کدګیس دغه وخت سیار دبل میکردن و دیگه از یک طرفش سراخ کرده شروعای از او را میگرفتن.
اشلیکی په اصطلاح د غوښې یو ډول کیک دی چې د اوړو زوالې د لویو دایرو په څیر هواریږي او بیا په هغې کې هغه کوفته شوې غوښه کیښودل کیږي کوم چې پرته له کوم لوښي د شکو او سکروټو تر منځ پخیږي.
ورزو د لارې د بندیدو په ارتباط رپورټو ته یو شمېر افغان سوداګر ادعا کوي چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړي سیمه کې د لارې د تړل کېدو له امله سلګونه د تازه میوې او سبزیو بار موټر بند پاتې دي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
چومن لارې والا یو ډېره وران کلینډران یو دا وګوره، ها دا خوار څه تباه او برباد شو، دا وګوره ټول ټماټر خوسا شو، دا وګوره ها.
دا په تورخم کې د لارې موټر دی او چلوونکي غږ دی چې ویډیوی په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوی او وایي چې له کابل رومیان بار کړي وو خو اوس ټول خراب شوی دی. د ننګرهار د سوداګرۍ خونې د مدیر پلاوی غړي مخلص احمد د شنبه په ورځ د اګست 23 له غرمې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا په بیګاړې سیمه کې ځایي خلکو له دوه ورځو راهیسې لار تړلې ده. د ښاغلي مخلص په خبره ځایي خلکو په دې پلمه چې ګواکې د پاکستان حکومت غوښتنې چې دې په اړه معلومات نه لري تړلې ده. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د بیګاړي چک پوسټ سره چې د لارې بنده کړې، سړک کې تیږه چولې ده، د کولارې او تګ راتګ مخه بنده ده. خصوصا زموږ لوري چې کومه سبزي ترکاری او میوه تلی دي هغه لا بنده پاتې ده. خصوصا هغه اکثره چې ده مخ په خرابېدو دي زموږ سوداګرو لپاره.
د تازه میوه سوداګر رفیع الله وی په انګورو بار دوه موټرې د لارې د تړلو له کبله خراب شوي او نږدې 10 میلیونه افغانۍ تاوان وروښتی دی.
زما خپل دوه کنټینر انګور په لارې کې ولاړ دي. په لوړګه کې لوړګه د کچې کمزې ترخم نه سلاره بند ده. تقریبا 10 میلیونه نقصان ماته وړي. 10 میلیونه
اخوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مسولین هم مني چې د لارې د تړل کېدو له امله د دواړو غاړو سوداګرو ته ډیر تاوان رسیدلی، خو وایي هڅې روانې دي چې اوسنۍ رامنځته شوې ستونزه ژر حل شي. د دغې خونی همغږی کوونکی ضیاء الحق سرحدي د شنبې د ورځې له غرمې وروسته په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاک افغان شاره بند شوی دی. د دې اقدام سره دلته ډېر ټوکونه جمع شوي دي او تازه سبزیان او فروټ نور سیزونه کم دي هغه بالکل خراب شو او دې سره د دواړو ملکونو کم تاجران دي کروڑونو روپیا نقصان شوی دی. او دې نه مخکې د موږ سره مدا مخکې د موږ تجارت حجم 2.5 بلین ډالر هغه رو کم شو تقریبا 670 کروڑ باندې ورسېدو. دا موږ پاک افغان جوائنټ چیمبر دا موږ کم ادارې دي سرکاري سطح باندې دا ټول موږ هغه سره رابطه کیږو. موږ کوشش کوو کې دا بارډر زر نظر خلاص شي.
دا لومړی ځل نه دی چې د تورخم ترانزیټي لار د میوه او سبزیو د لیږدونکو لاریو پر مخ ترل شوي او سوداګرو ته زیانونه اوړي. افغان سوداګر ادعا کوي چې له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت د تازه میوه او سبزیو په موسم کې په بیلابیلو پلمو پر افغان سوداګرو ترانزیټي لارې تړي.
او اخر کې هم ورزو کنړ ته د کنړ چاپې درې ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خپله سیمه کې د نښترو او څیړې ځنګل پر قومي تړو او ناغو ساتلی دی. نور جزئیات په دغه رپورټ کې.
دلته موږ اوس هم ځنګلونه په ناغو ساتو او ډېر سخت جرم اخلي. څوک بوټی ووایي دا څیړې که نښتري هغه یو مال یا 15,000 روپۍ په قومي شکل هم ترې نه اخلو، خل نه هغه کوو بوټو سره څو ظلم نه شي کولی. نو موږ د ثواب په نیت هم دا کار کوو، شنه بوټي دي د خپل ضرورت لپاره هم ساتو، دا یو مسؤلیت هم دی، ځکه یو ځل خو دا د یو نسل لپاره نه دي، دا ځنګلونه دا په دنیا اخر سره وخته پورې دي.
دا د چپې درې ولسوالۍ قومي مشر حاجي نصر الله خان ساپی و چې په خپل سیمه کې په قومي تړو او ناغو د ځنګل ساتنې په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول. د همدې سیمې بل اوسیدونکی رحیم ګل وایي د ځنګل په وهلو قوم دومره کلک بندیز لګولی چې د سون د پاره هم څوک ونې نشي وهلی.
د پوخان هم دغه یو تړه ده، او بس چې څوک کور کوي نو شورا ته عریضه کوي، او شورا راځي هغه ځای ګوري، او ځای په مقابل کې چې څومره لرګي لګېږي بیا شورا نه امضا اخلي، او چې امضا یې واخیسته بیا ځي غرله، او غره کې دا لرګي غوڅوي، په تبرګي غوڅوي، او هغه هم ګوري که وچ نختر پیدا شي